مجله خبری در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایین.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. سهار اته بجیش په یوه بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړي شوی خلند خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر روان وضعیت دوی اندېښنه لري او ویلي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. د قطر د غونډې حال هم درکوو، خو راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي له وتلو وروسته هم د افغان پوځ ملاتړ کوي، او د بښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د مذهبي اقلیتونو ساتنه وکړي. بشپړ خبرونه. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه ده. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د غونډه کې ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري وایي د غونډه کې د افغانستان د سولې بهیر د همکارو هیوادونو استازي برخه اخلي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بلل شوې ده.
دا غونډه د قطر په بلنه او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ ترسره کیږي. د سولې دا هڅې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې د جګړې ډګرونه تاوده دي او طالبان تیرو څو ورځو کې د لږ تر لږه شپږو ولایتونو مرکزونو ته ننوتلي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې او د خپل هیواد د دفاع لپاره کافي وړتیاوې لري او دوی به یې ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه ټویټ کې د جنرال میلی دغه څرګندونې خلی دي. جنرال میلی ویلي د ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد د دفاع وزیر د لارښوونې له مخې د اړتیا په صورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې ولسمشر بایدن د طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره پر دې ډلې د امریکایي B-25 بم غورځوونکو الوتکو حملو ته اجازه ورکړې ده. د ناټو یو چارواکي ویلي د افغانستان لانجه جګړه ییز حل لار نه لري او په خبره یې طالبان باید په دې پوه شي چې که دوی سیاسي پروسه ردوي او هڅه کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي نو نړیواله ټولنه به یې هیڅکله هم په رسمیت ونه پیژني. د ناټو دغه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودو په شرط ویلي چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو پروسه هم دوام لري. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې طالبان باید بریدونه ودروي او په ښه نیت د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان وغوښتل چې د هندوانو او نورو اقلیتونو سمه ساتنه وکړي. دا وروسته له هغه چې چارواکو یو اته کلان هندو هلک مقدساتو ته د سپکاوي د سختو قوانینو پر اساس تورن کړ. دا مسأله د دې سبب شوې وه چې یو شمیر خلک په سیمه کې د هندوانو پر یوه معبد هم برید وکړي. د راپورونو له مخې دغه هلک د پنجاب د بهونګ کلي د یوه دیني مدرسې په کتابتون کې باولې کړې وې، نو ځکه مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی دی. په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي سزا اعدام دی. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په یوه یاداښت کې د دې هیواد له ټولو ځواکونو وغواړي چې د سپتمبر تر 15 پورې ځان د کرونا ویروس په وړاندې واکسین کړي. په متحدو ایالاتونو کې د کرونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره ښایي دا نیټه رامخته شي. دا به په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین یو مهم امر وي چې په ترڅ کې به یې د متحده ایالاتونو د اردو څخه باندې 2 میلیونه فعال او احتیاطي پرسونل واکسین شي. په پام کې وه چې دغه امر پرون دوشنبه صادر شي، خو د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن ویلی چې په دې برخه کې د ولسمشر جو بایدن منظوري ته منتظر دی. ولسمشر بایدن تر دې مخکې د فدرالي پرسونل پر هغو غړیو چې نه دي واکسین شوي د ماسکونو د اغوستو په ګډون یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. او د بلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوي انتخاباتو د یو کلنې کلیزې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او کاناډا پرون دوشنبه پر کیف نوي تجارتي او مالی بندیزونه ولګول. د تیر کال د اگست په نهمه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول چې په نتیجه کې یې الکساندر لوکاشینکا بیا ځان ګټونکی اعلان کړ. د هغه مخالفان وایي په دې انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې او پر ضد پراخه مظاهرې هم شوې دي. له دې مخکې هم نړیوالو د بلاروس پر مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو د هغه پر نږدې کړی او یو شمیر ادارو او شرکتونو بندیزونه لګولې دي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل کې چیرته غواړي چې دا خبرونه ولولې او یا هم واوري زموږ ویب پاڼه ته ورتللی شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې یادونه درته وکړه، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام اوري چې د افغانستان پر روانو کلتوري او فرهنګي مسایلو ورټوله ده. خو لاندې خبری برخه کې به دا ووري چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان پر روان امنیتی وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغان امنیتی ځواکونه ورتیاوي لري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر د افغان ځواکونو ورتیاوي او پر دې ځواکونو د نړیوال ټولنې پانګونه تر پختنې لاندې راوستلې ده او شاه محمود قریشي ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ملامتي باید پر پاکستان وانه چول شي. دغه لوړ پوړی پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د افغانستان له قضیې ځان باسي چې په کور دننه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان په همکارۍ د پاکستان د پوځ یو شمیر غړي او دغه راز په پاکستان کې د افغانستان د مدرسو لزګونه زره جنگیالی د محل په افغانستان کې دي او افغان ځواکونو سره جګړه کوي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د دې وزارت ویان جان کربی پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې امریکا اوسنی وضعیت اندېښنه لري خو افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوي لري چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي انکربی د طالبانو په لاس د یو شمېر ولایتونو د ښارونو سقوط ته په اشاره وویل افغان ځواکونه د خپلو ښارونو او د خپلو وګړو د دفاع مسؤلیت لري او اوس تر ډېرې په مشرتابه پورې تړلې چې په دغه حساس پړاو کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره خپله اراده وښیي. خو افغان چارواکي تر ډیره له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو د پاکستان د ملاتړ دوام د اوسني وضعیت اصلي عوامل بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطر لیږل کېدل هغه هم بېساري دي. اوس سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیگل شوی دی. د پاکستان د پوز افسران د غوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو امنیتی ځواکونو پر وړاندې جنگي د طالبانو په خوا کې.
دغه راز د افغانستان روان وضعیت یو شمیر افغانان هم هڅولي چې د ټولنیزو شبکو له لارې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هشټګ په یو کمپاین کې چې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوی له نړیواله ټولنې غوښتنه شوې چې پر پاکستان د چې د دوی په وینا په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي ملاتړی دی بندیزونه ولګوي. خو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو مسؤلیت باید پر دوی وانهچول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل مسله د افغانستان د حکومت ولې او د افغان امنیتي ځواکونو ناکامي ده چې نړیواله ټولنه باید ورته پام وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې قریشی پر افغان ځواکونو د نړیوالې ټولنې د تیرو شلو کلونو پانګونه تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل د دغه ځواکونو وړتیاوې روزنه او تجهیزات څه شول او زیاته کړه دا چې لیدل کېږي دغه ځواکونه د جګړې اراده نه لري او تسلیمیږي پړه باید پر پاکستان وانهچول شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف هم پرون ورته خبره وکړه او ویل په افغانستان کې اوږده جګړه د پاکستان لپاره یو بیرونکي سناریو ده. خو ویل چې هیواد باید په بیړه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي مسؤل ونه بلل شي. نوموړي دغه راز وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو ته پکار ده چې هڅې زیاتې کړي تر څو د افغانستان حکومت او طالبان بیرته د خبرو تر شا کینوي. هغه زیاته کړه پاکستان هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې بیرته خبرو ته ور وګرځي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو پر دې ډلې د پاکستان نفوذ اپیکه کړی دی. د قطر پلازمینه دوحه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پټه پدریدلو خبرو کوربنه ده، نن به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت د یوې بلې غونډې کوربنه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې چې ویل کېږي د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي به نور ګډونوال وي ګډون وکړي.
و موردل چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر روان وضعیت دوی اندېښمن دي، خو ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه ورتیا به لري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوها د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې بلې لویې غونډې کوربه ده. دغې غونډې ته افغان پلاوی هم ورغلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لستر سلاکار عزیز الله فضلی څخه مې پوښتلی چې دا غونډه چې نن په دوحه کې ترسره کیږي او امکان لري چې دوه ورځې دوام وکړي، له تیرو هغو سره څه توپیر لري؟
د دې غونډې توپیر نسبت د تیرې غونډې دغه باندې دا دی چې دې ځل کې د امریکا استازي همداسې د ملل متحد او چین روسیا دغه هیوادونه به هم اشتراک کوي هلته. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې په دغه بد شرایطو کې چې اوس قرار لري دغسې یو غونډې ته ضرورت و، او په دې کې نړیوال هم حضور لري چې یو نتیجه به لاسته راوړي انشاءالله.
بله فضلی صاحب، دغه نړیوال تر ډیره هغه استازي دي چې دوی په روسیا کې د تروریکا په غونډه کې هم ګډون کړی وو، او هلته هغوی واضح وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا ایجاد یا بیا جوړېدو سره مخالفت کوي. دا ځل د دوی ګډون په څه معنا کېدلی شي؟ ځکه په افغانستان کې کم تر کمه شپږ ښارونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. دوی څومره فشار راوستلی سي عملي پر طالبانو چې طالبان له دې جګړو او تاوتریخوالي لاس په سر شي؟
یقینا څنګه چې د روسیې په کوربتو باندې تیره غونډه شوې وه، او وسنی غونډه کې به هم په دې باندې باس کیږي چې څنګه کولای شي چې د یو تفاهم د لارې د وسنی مشکل د حل لار پیدا کړي. ډېر باس به پر دې باندې کیږي، یعنی تمرکز به په دې باندې وي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي، همدغه رنګه افغان لوري به هم په دې باندې کوشش کوي چې د دواړو لورو قناعت د دغه سي بارونیو یوادونو په وزر کې واضح وي. ځکه بلدر هر وخت و شرایط ډیر نازک دي. نو هیله مو هم ده چې دغه نړیوال په اخلاص او په خپل هغه پرت وان سره د افغانستان د وسنی مشکل ته د پای ټکی کېږدي.
وروستۍ پوښتنه دا چې پاکستان د غونډه کې برخه اخلي او کنه، ځکه افغانستان خو دغه تیرو څو ورځو کې پر پاکستان پلاو راچی، د پاکستان کوم استازي پکې حضور لري او کنه چې هلته عملا خبري ورسره وشي؟
معلومات خو دا دي چې د پاکستان پلاوی به هم هلته حضور لري.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې په تیرو څو ورځو کې طالبان د لکتر لګا شپږو ښارونو مرکزونو ته ننوتل، په دغو کې تر ډیره کندوز، تالوقان، سرپل، شبرغان او یو شمیر نور خارونه شامل دي. په مخکنی خبرونه کې مې خپل همکار نو پوښتل چې په کندوز کې تازه حال څه دی؟
چیرې دوه ورځې په توپیر نن سهار په کندوز ښار کې وضعیت ښه ده. نسبتا خلکو تګ راتګ هم شته ده، د موټرونو وسایط ګرځي او دوکانونه هم ځای ځای خلاص شوي دي. دا تېره شپه د ښار ځینو برخو ته برېښنا هم وصل شوې وه او د جګړې غږ هم نه اورېدل کېده. او دغه توپیر دا ده چې په سقوط کې یعنې پنځه کاله مخکې کله چې کندوز سقوط وشو، سقوط وکړ، دلته زیات دولتي تاسیسات او بانکونه داسې چورو لوټ شول، خو دا ځلې وسلوالو طالبانو یو ځانګړې قطعه جوړه کړې ده چې د بانکونو عامه تاسیسات صرافو خلو کې درولې دي تر څو چې د خلکو دارایي
بلې. او د لک د تعلقان او بغلان په اړه هم وای، پلخمري په اړه باندې، سرپل او نور ولایتونو په اړه چې وضعیت هلته تغیر شوی او کنه د تیر ورځو په څیر دی؟
تخم د تیر دوه ورځو په توپیر نن سهار چې دلته هم دوکانونه خلاص دي، خلک تګ راتګ کوي په ښار کې، او نسبتا خلق د آرامي احساس کوي. آرامي په دې معنی چې څو ورځې پرله پسې په ښار د جګړو شاهد وو. دا دوه ورځې کېږي په ښار کې د ښار نږدې څنډه کې د جګړې غږ نه اورېدل کېږي، او کوم کسان چې له ښار څخه کوچېدلي وو لرو پرتو سیمو ته تللي وو بېرته د راستنېدو په حال کې دي. او دغه راز په بغلان کې هم تېره ورځ د پلخمري ښار ته نږدې دلته سختې جګړې روانې وې، خو تېره شپه جګړه نه وه. ځینې سیمو کې داسې خال خال ډزې وې، او وضعیت په ټوله کې د پلخمري هم د اندېښنې وړ ده. خلک وایي که چېرته دلته هم په وخت سره توجه ونیسي، ښایي پلخمري هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي.
کور مو ودان. ډېره مننه. په شمال ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته د جګړې ایزو حالاتو تازه حال راکو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په همدې سره د دې خبرونې خبري توکي رانغاړو. اوس هم ورزو 19 پروګرام ته د ازادۍ رادیوي مجلې ته.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد پاړه واوري چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تیره اونۍ وفات شو.
لیبل می کرمشنا د بیا بان سرا پریدی چې ګرځم لیبنه پغرونو. لیبل می کرمشنا د بیا بان سرا پریدی چې ګرځم لیبنه پغرونو.
په خبرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمند پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغې احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبې سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. پروانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د وریښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا چلیش په له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه، او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور وو، د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولي. یو ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی خی چې خاشزوان د موټر په ورستی سیټ کې ناشته لاسونه یې شاته تړلی او یو طالب وسلوال یې په چپیړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکونکو او نورو د خاشزوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاشزوان دوی وژلې دي. خود دې ډلې بل ویاند زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د خاشا وژنه تیرل کیږي چې ولی له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشزوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغاړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر مړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایع بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلی څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهور سندرو یې یوه هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابان سره چې خای لک شمیر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمیر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ للارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدی عمله لکلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
هغه خلکو ته ښکاره ده لړم خراب هیږي چې داسې مشران د داس دولت نه بیا مننه کوو، خو چې هغونه په کار واغونه نه ده. هندوستان ته لیږلی شو، جرمني ته لیږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا موږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به دغه خبره وایي د تیړنګ تورنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک و، په ژبه او د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړه
ایوب چې خلک ورته لډیرې مینه. ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د تورخم لارې د بندخ لامل یې ونه شو کولای چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومت ګیله مندي چې پر وخت د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅې ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چرواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړی و.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نام پاتې شو، اسحاق نام پاتې شو، او باور وکړه په پښتنو باندې سر یې ورکو، خو پښتون د دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروتو، چا د دې پښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی به راتلو خی استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپۍ یا لس روپۍ کومک خپل د دولت نه ګیله مندې ما چوالې اخو تا د سیو شخصیتو چې ټول افغانستان د پیژندو.
د دوه د کورنۍ یو بل غړی وایي ایوب استاد لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، خو د مرګ تر وخت د خپل کور څختن نشو.
بهتر معلوم دی ټولو ته، نه کوم ځمکه، نه کوم کور جایداد، تیس یو خیمه نه لري. غټه ګیله چې د دولت نه کی ګیله زیاده دی، خو یو ستور یو.
په حواله رسنیو کې عام خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خوشینی خودلې ده او ویلي دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و.
Oh,
ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم منی چې ایوب استاد له 2 کال راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیانی د نوموړي مړینا د پښتو موسیقي په برخه کې یو لوی ځای بولی.
د ایوب استاد مړینا د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی ځای بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسي پرېښي. عین شکل اوس مو هم د فرهنګ موین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحال د تدفین لپاره برابرې کړې. موږ پر لفظ د دوی همکار پاتې شوي، د دوی خوښ پاتې شوي او بیلابیل وختونه
ایوب استاد د ننګرهار د سرورو دولسوالی اوسیدونکی و چې شاوخوا 9 کاله عمر درلود. له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له 2 کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپل په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او لسندرو ویلو سره یې د بیکچ مینې په برکت د خونو ماو شهرت خاوند او د لزګونو شاګردانو روزونکی و.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
محبوب جان محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې در به یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا 12 کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
هر کې جنگونه په سادونه دي، ځکه خو زخمي زمونږ زړونه دي. او مونږ چې د بابا فلسفه نه منو، ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، مزغه د ودرې مورمانونه دي. بس دغه د ودرې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلی دي، دا د دې سړی اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکومه چې ستا خبرې خوشپا شپا کنزل دی تقریرونه پیغامونه دی دبل دی. او ګټه ستا ده، نقصان ستا ده ته پوهېږي. ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي زمونږ سدي بس زمونږ خو منل دي. او مړ سدي بس زمونږ لامبول دي. نور د خدای کار دی، بخل کنه بخل. او یا محبوبا، زمونږ دانوی جامې دی، پیوندونه په کمیس پور گندل دی.
محبوب جان محبوب، استا سلمړی شری ټول گ چاپ شوا، ربا یو سوال کو موننی کابل کې مخکته نو شوا. لمړی د نننۍ غونډې پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډېر خپل وشوله. ډېر مشران ورته خپل وخت راو بخو. ډېر خوشاله شوم. او دا مې کتاب دی، دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم، ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري، خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي، چا ژوند بدل شي. ډېر خوشاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو، غونډه شو.
کېدای شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي، خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس دلته کې د وزیر صاحب په شتاج باندې یوه خبره وکړله، او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي، د بچي انتظار یې پلار ته. خو چې کله هغه سترګې پټکې د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمی، بیا دردېدلې حالات، بیا غریبی، بیا غربتی، دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې د خلکو ته وګورم خپم شم، خوشحالم شم، خوشحاله په دې شم چې شکر دی چې پلار دشته دی، خپه په دې شم چې ما بیا خدای زما نه ولي اغستم، خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر و، نو شاعران جوړېږي نه، شاعران پیدا کیږي.
ستا د عمر کسان کیدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي، یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي، هغوی کیدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي، لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر د ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم، شعر پیدا کړم، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمانه خټه لند پکې، هغه ته به سپورت نه ملو شوی، هغه به د غربت د وجې په خپل غریبۍ کې لت پتی. نو غواړم چې ټول دغه خښه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورت ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دې ووایه؟
بس اول خو منې کولم، اوس خو مې نشي منې کولې، اوس راته نه وایي. زه وي چې کوم ځای کې مو شاعري او مشر ورور م راته وایي چې زه به دې بوزمه، خو اوس ته دومره الله عزت درکو او دومره سلک ډېر خلکو وپېژندې، اوس لازمي ځه.
یو شعر به اوس درنه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم د اسمان نه مې معافي وغوښته، ځمکې ته ټیټ شوم د اسمان نه مې معافي وغوښته، جانان خپه شو ټول جهان نه مې معافي وغوښته، او ما د دې خپلې بې وسۍ اسخار څه داسې وکړو چې لیونۍ شو، ګریوان نه مې معافي وغوښته، او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته، نه مې رقیب نه مې جانان و خریبار خپه شو، د ځان دننه مې ګل جان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی، خلک یې خوښوي. یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه؟
غان یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي، پوهېږي، بالکل پرې پوهېږي، خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. نو دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه یې خوځوم او په خپله خوځي راخوځي.
یعنی ته فکر کوې که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه. همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویل، مکتب نه ویل، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي، خو شعر وایي سړی وایي چې دته څومره واوا وکړمه، خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو سلګه ډېره کومه لګیا دی.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې، چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بی انتخاب خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې والله که زه ووایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني غني خان به د پښتنو نه هېر نه شي.
ستاسې عمر 12 کاله دی، ستاسې په څېر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي، هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم بچه کم ماشوم که تلنتی پا کار ده چه اغلا سپورت ورشی اغرا بیدار شی کتاب سشی بلا خلق شده چه دوم را کتابونو بچاب که خود داغ پختون که خپل تلنت او خو داغ ماشوم که را بیدار شو او یو سشی رونه او بی اغلا با انشالله دیر سپورت پولو دا پختانه ورکی خوچه پا کم ماشوم که تلنت دا پیغام ورت ورکو ما سر خپل تلنت کارا که دنیا تا او خواهی خپل تلنت بیا به انشالله
یعنی زنده گو خواه کوینه دستی
زنده پی غلی کوینه را یو ناره دو چه تکی انکلاب داره اولی
بلکل اچه چه لاری اغا باید ثابت که چه ما که دا چشتا دا هنر لرم دا مراکی پای با ستا پای و شیر سر وکو
یو دو دره شیر در تکی داله که ما پا درمین بانده چه چندخان و شو یاران و بدانگل چه یاران و پایوا تل تلل د ژوند را کې هیڅ قدر پات نه و مونږ به مړي پس د مرګ نه ځول او د غنن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی دوی په بیا باندې مړي لامبول په جماعت کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نکوچ راټولول دوی چې کله به ګناه ثواب شربل دغه ډالې دی وی درته چې ځان لا رخی رخی ګریوان ګنډما دیر زیاد زور شوی دی خپل توان گندم او نه پورکی گی زان لزلمی شین کوش پا دزلار ورمان گندم نه پورکی گی زان لزلمی شین کو اوس پا دزلار ورمان گندم او چه پختانو پا یو چه غون کلو تا یک هزار و زه قربان گندم او د خپل بابا پا پر سپا بزم نن با دالر و بر افغان گندم محبوب غم سر بلدیم دومرا پا خوشالو بند خبکان گندم
ډیر علی ډیر مننه
خوشاله اوسې ډیر مننه
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادي رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اوروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان د پالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅی سوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو شه مشایره جوړیدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم په کې ګډون کولی خوس نسته لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نوموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلې دي
د روزګان ولایت یو جان ځپلی ولایت مستشی خپل ولایت ټول په پیژو او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په کار کې دي شورا پاتم نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوال کې د سیمان تخت په نامه په خو یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به سوي دي او هغه خلک چې هغه خپل بس بېونره بڼه د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغه شپه
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د ورزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی، او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ صدردار یم. دا چې جنگ مې پر وطن دی، دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هر چا په پوهېږم، زما کور پکې سودېږي، هم ورکېږم.
په ورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په ورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي، چې جنگ م کوي، جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په موري ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپل تور وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډیری کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړو، چې شاعران په لسګونو شاعران، یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکش کې. پروان کال کې بم حادثه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي، د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنې غشتل نمونه واخیستل سي، لشکيلو خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینه توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 7.15.
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړون کې له بهر انجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې انجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ انجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغان انجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړي د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محلواک د کوم ځینې پیل وکړ؟ د کوم زینا شروع و څنګه یې زور تبایس شو چې سینما خاطر شي. هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنه چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به مې هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو یو ذهن کې همدا چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم. کله چې دا راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوی په فامیل کې، په ټولنه کې؟ هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو جنۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلې، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، کورنۍ دې تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کې هغه په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګیږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خنډ او مشکلات شته دي هر چا ته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او دغه خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغه خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پرختیا مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، یا هغه وخت مبارزه کوم، نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تاثر ولاړه و کنه؟
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سم نو چې څوک د ما تشویق کړي کارته، مثلا ما ته ویل چې سید تاسو د دې کار سره علاقه اوسئ، کې خوشبخته زموږ کورنۍ ډیره روشن فکر کورنۍ د ټول بکې درس ویل دی، ټول حتی مور می ټول، مګر خبره دار چې هغه به ما ته ویل چې تاسو کوم کار شته کې دا کار د غلط نه لای، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه تا پورې خبرې راځي، خود کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېر کړي. هغوی ما ته نه ویل چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویل چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
که چې تاسو سینما کې کار کوئ، خو کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی، مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ته یو چېرته ځې یو کار کوې آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم، دلته د ځوانانو
یو لس نفر ځوانان دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسوي خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي بیا مونږ خبرونې ثبتو بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خبرونه لرم د ارزو کودک په نوم باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي نو دې کې زما زه خپله راحتي کې ما خوشاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي د دې په اکلم لکه کې د شي موږ ته معلومات راکړي.
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي. دا ضروري امر نه دی مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی او هغه چې کله افغانه میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي. نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېدی به چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم پنځه فلمو کې کار کړی دی چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایش خوړلی په هر فیسټیوالونو کې خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایش خوړلی دی جایزې هم اخیستې دي او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره دغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي؟ منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي مګر دا چې یو نقش تا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغه سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم او دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي. شوخ رولونه مې هم لوبولې لکه ریا سریال کې زه شوخه عموما او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي هم دې هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې به صلح راشي رخل په دې وضعیت کې چې یو داس چې لږ ګرم شي او زه خپل تعلیم زه خپل لا شي پانتون ته ځم. زه پانتون خپل په افغانستان کې خلاص کوم دلته ډاکټرا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم بعد لږ نه د ځوانانو خطر یو کار وکم. حکم ځوانان چې ډیر علاقه لري سینما ته راشي کار وکړي فلمونو کې کار وکړي یا ولاره دته پیدا کما یا بیا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پانتون دی چې د سینما ما درس ورکې تیاتر درس ورکې نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي سینما درس وایي بیا مستقیم لري سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولای شو او توان مې و خدای ته توان راکړی و نو زه به حتماً داسې جوړم چې هغې کې هغه ځوانان هغه مېرمنې هغه انجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي دلته درس ووایي د سینما درس ووایي بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه ووایم که
آرامی نه اوسیږي افغانستان کې. نو نه تنها سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکه هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د آزادی رادیوي مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا خو وخت ولرئ.
خبرو باندی تیگا کے دا جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کے دا پلے نازکی شنڈے چل سیزے آو پلے نازکی شنڈے چل سیزے بس پسند رو باندی تیگا کے دا جنے دا خودے او دا رسول منا دے خبرو بند تیگا کیرا دے خبرو باند تیگا کیدا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستائی را دے لتا تری نلوڑے تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زما پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نسلاوینی پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نتلاوینی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کی دا
دغه خستا ګډه زمونږ نه دا کولا میں قسم د ہندو کشو د پامیر تاجے تپس پن غر کی د بزرگی سکی